سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجشي تاسې ازادي رادیو ته غواګیاس مخکې در دي چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د حقوق په خانیو او اوسنی جګپورو امریکایي پوځیان افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کړه. NBC News تلویزیونی چینل د اکشن ویډیو رزی راپور لمخې د ترامپ ټیم په 2023 کال کې افغانستان د وټلو د څرنن لپاره د کمیسیون پر جوړولو خبر کوي. دغه ته په هغه کسانو تمرکز وی چې د پریکړو د غوړه کولو په بیر کې مستقیم دخیل و. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي په ایرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانیز نه یوازې تر رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنه وي. د سازمان پر یک شنبه په یو خبر پڼه کې طالبان غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په ایرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په شمیر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبرلان د عکس او ویډیو اخسرو معنا کړی دی. یو زلزله چې شدت د رختار په کچا سلور شر سلور درجه باندې نن د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویب پاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په سلور بجو او 19 دقیقو وشوه او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې تر ځمکې څخه کم 90 کیلومتر لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرومال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. تلو بلډګری بیا د کرکټ د درې اړخیز سیالیو په دبام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده اماراتو تر اتلو سکلونو کشري لوبډلې سبا د شنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړی مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده اماراتو ته په 100 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر اتلو سکلونو د کشري لوبډلې دوه مسلې به چهارشنبه په ورځ د نوومبر 6 وي. دا سیالي د متحده امارات په قربتوب تر سره کیږي. د غزې په بیت لایحه کې طبي کارکونکو ریوټرز خبری آژانس ته ویل چې په ریبي سو پوړیز ودانۍ د اسرایلو په حمله کې لسګونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي. خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالت اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرایل په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ورسته خبرم دا چې د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ موافقه کړې چې ګریس رایت د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایت چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین همکار او د فوسیل سون موادو اجرایی رئیس دی د ترامپ راتلونکي یا هم دومه اداره کې به دغه اقدام پر غاړه واخلي د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې ګریس رایت د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفتو او ګازو د پراختیا کلک پلوی دی. خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو. ازادي سروسی جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پراخدي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکو. د نوومبر ولسمه د ځکونکو نړیواله ورځ
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. مونږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي.
او کونړ کې د لرګي بې مخ په پراخېدو دي.
په کونړ کې په خوښه شده ما په خپل سره د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپۍ باندې منو. ولې اوس وخت کې شده 2800 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نو راپور نه حملو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پراخ دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سړي توقيف اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سری نیونه په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یاد دفتر د نومبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی، دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی، چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقونو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت، خو دوی د دې راپور تر خپرېدوست موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي، وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپله نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړه سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته کی بودم تقریبا بود کی جوهای ما را
شاوخوا یو ونی په بند کیوم. هغه وی ونی کی به هم زما ځای بدلو چې څوک می پیدا نکړي. پولیسه چې خوش هم شوم، زبې غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زب کله هم په وی سیمه او کله په بل کیوم، ځای به می بدلو کنه بیرته یې ولم.
یعنی جوهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سری نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د تېر جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سری ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سری نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سری نیونې دې ودروي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو سلر وشت ساعته
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ ده. لدې اتیا کلون رئیس د ورځ د نړۍ په بیلابیل ودونو کې انجونې والکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زکونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپور ته د انجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دې بندیزونو له امله انجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ایروپور ته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپور ته انجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د انجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانې کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې انجونې په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولای درس ته
ورکی. یو بل زکون کې نیلاب چې لز دکړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکي روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډیر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو انجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 14مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پانتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا خزینه زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقوقو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو خوځ د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.15% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د دې تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د په مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلز پانتون کې نازي ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورسی پتوګه ون بنزل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او پنړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتیدو او پراخیدو لپاره هر کال ان منزل کیږي. د دې ورځې د منزلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدی چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د منځونو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د خوندو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخ خبرګونونو او غوښتنو سربیره د خوندو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
یوش میروان محصلین وای چې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ له کبله د زده کړو سربیره په سخت فزیکي کارونو بوخت دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اقتصادي ستونزې پر زده کړو ناوړه اغیز کړی. په همدې سره د یوش میر محصلینو آوازونه.
نوم مې مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامي څنګه محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کې ناول پرې کول دی او نصبول دی چې په هر کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ پرې کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس وایم، زم بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کاروم دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډیر سخت دي او درس ډیر لږ رسیدلی شو.
تاسو
افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر رسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان، هندوان او سکان له دغه عباده وتلي تشه احساسېږي او لمن دي چې ورځ بیرته خپل وطن ته راستنه شي. جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې
ټول کابلیان ټول هیوادوال څخه خفه دي، کاش کې دوی د وطن نه نوی وتلي، د وطن چې ټول وطن دی.
د کابل د کارت پروان سیمې اوسیدونکي زبی ولاوه نوموړی وایي له افغان، هندوانو او سکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د موږ ښه خاطره زموږ لرو، په خپله ما هم غلطه کور مې درلوده، د مې همسایګانو ګاونډیانو موږ کومه بده خاطره نه زموږ په ورځني ژوند کې هم ښه د خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور په معاملاتو کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال وغند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغان، هندوان او سکان له دغه هیواد وتلي تشیع احساسیږي او هیله مند دي چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یونانی طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
ښه خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول. په عموما کې په دې یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی ما ښه ښه مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکو احسان الله هم تری خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روانم، نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورول ولاړو، نو ما وختل چې د موټر ودروم تر هر چا سيزي ورسوم. نو د کله سده موټر ته راځک سو ډېر خوشاله و، پلی له خل له ځای خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېر تشکر یې وکړل، په ډېر خوږه لهجه مننه وکړله. نو اگر چې موږ موټر ټیکسي نه خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو دا یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېر ښه راوي او ډېر ښه خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمیر افغان، هندوان او سکان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند زبی الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سکانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارت پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان، هندوانو او سکانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر له شي جنګ پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړو پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې مڼې د خبر پاڼې له مخې بایډن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشارې وویل دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په چیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز آزاد آباد او نورو ارواو سیمو سدونکو وایي د ژمي را رسیدو سره د سون توکو او په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او ور سګنه شي کولی چې د خپلو کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي رادیو ته ویل هر ورځ له غرانی سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو بې لوړی کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایسته وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورونو ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي، د زوی زیالته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به 50 کیلو من لرګي په 200 او 250 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې په خوا شې ده ما په خپل شې د سوخت لرګي په اغستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200 او 800 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ورکی کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولی یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړي ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځتللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولست په کار دي چې د زنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم زنګلونه چې وهل شوی هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې وسیږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاور لاندې کېږي، دا زنګلونو والکی ګدښنی ساحه والکی، دا تنه د هغه ساحه لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیس باندې ډیر سخت تاثیر کوي. او چېړو ونی د موټر کې وینه مړه کې وښنی د پښتنه کوم چې ظالمانو دا والي هغه بوټه چې زما خپل خرابوي، زما محیط خرابوي، زما ابو هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټه باید استفاده ونی شي، نه زنګل ته متوجي نه کور کې په خواوشا کې شنه ساحه ته متوجه خو بس په پختنه ورزو بوټه چپا کو ولې په وازه بل نه کړو.
د دې راپور تر خپرېدو پوري د کونړ کرنې او مالداري چارو مسولینو د ازادي رادیو پختنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوی او هیڅ اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همدارز د وهل شوی ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ارته و مارو خبرونه هم لرو، خو تر غوړندې خبرونه د امریکا منتخبل اسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانی اوسنیو چکپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وتلو د څېړلو لپاره دی به کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلي د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات لیبو امریکایي چارواکي او لیوی بلې سرچینې سره له چ موضوع خبره به ترلاسه شوې دي. افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وای په هرات ولایت کې پر تصویري اخیستو د طالبانو بندیزونه نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرونی اکشن بي پی و خبر پانه کې طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبر اعلان د عکس او ویډیو لخیستلو منع کړی دی. هیوا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:09 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څخه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپورونه نه دي ورکړ شوي. د لوبل ډګر به د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې افغانستان او متحده عرب اماراتو تر 13 کلونو کشرې لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لمړۍ مسابقه له پاکستان څخه د سلمنډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته په 10 وکټو ماته ورکړې ده. افغانستان متحده عرب اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له یو بل سره مخامخ شي. افغانستان او پاکستان تر 13 کلونو د کشرې لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبه په ورځ د نومبر شلمه وي. دا سیالي د متحده عرب اماراتو په قربتوب تر سره کیږي. د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکي ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې څو پوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا بیا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته خبرم دا چې د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي د کمپاین همکار او د فیوسل سون موادو اجرایی رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا دوهمه اداره کې په دغه اقدام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پریس خبر اژانس راپور لمخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفت او ګازو پراختیا کلک پلوی دی.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابول. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځنده آله جوړه کړې ده، خو ګټه یې هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبان او یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د مادلي په اړه بیا پوښتنې سختې کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعام اعدام. خلق پختي چې د طالبانو کورنۍ عام خلق نه بخینو، موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دی بخلی چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري، هغه خلک تریپاتشي.
او هند سره یو ونه کې د طالبانو به ساره نزدېکټ. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورتونو ویش پیل کړی، او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللی. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې اوسن اقتصادي او سیاسي د حل کې یا تابع امنیتي مسایلو کې هم د نور هیوادونو داخلي مخنیوی به کېږي، او د سپلای به هم د زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وکتل کېږي چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څنګه دواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده. هند سره باید اړیکې پراخې سي، جوړې سي او وساتل سي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو د هغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی، او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغوي. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارولی دی، او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارات همیشه خپل غیږ خلاص ساتله، سرحدونه خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دادی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی ای معاون زی قطر ته یا زی بل هیواد ته والته د طالبانو د استخبارات له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیانې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی په دغه ځایونو کې دی تاسې ورسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره همداسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو دپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا او د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړي، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس پلان د ملي امنیت سلاکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډیر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنگي کړی دی، او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نو غوي وستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو په فشارونه ډیر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي، او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري، او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ترامپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوی ښکاري.
بله، همداسې د ملي امنیت سلاکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات مشر د دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوه تړون تبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس ور کړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلاره چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه په ټوله معنا باندې پټه په ودروله، بلکې لا غو اعلان کړي. نو دا شی سختوي چې د دوه تړون تبیر ته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشته خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوه تړون ته اشاره نه کوي نه حال دا چې دوی په تړون کې دیو نه وی حکومت رامنځته کیدل د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کیدل دا هغه شاید چې یاد شي چې طالبان ورته غاړه نه کړي نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبان دا څه ونه کړل فکر کوم د دې وخت شاید لمایزت للی د امریکا د پاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کی او په کور دننه کې طالبان د دسیو پروسه پایل کی د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان د پاره هم کم کی د افغانستان د پاره هم کم کی
نو ننګیا چې د ترامپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکیلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو بولټن د کومې څوکې د خپلولو چانس بایلل لري اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده
شخصا ما ته د ښکاری چې د مشورې تر حد پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي دا له وخت مخ کې خبره ده خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي خو زه فکر کوم چې خلیزات د ډیر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تیرو درې کالو کې د په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی اول ته د نه پښتني شوی دی او د ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و داغه پاړه باندې یعنی خزي نیت نه دی که څه هم خپل ځ خلیزا ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وخی ځان تړلی وخی د افغانستان د قضیې سره او بیرته دته یو ماموریت وسپارل شي خو دا د شخصي انفرادي هڅې دي په کومه معنی چې په واشنگتن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی وایي هغه ډیر منفي دی او دا بده د پاره ډیره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي
ننګیا صاحب ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د وشتلو او د درنو وسلو د وړلو تخریبولو او یا د اخیستلو او یا د بګرام د بیانولو خبرې کړې وي د دغو خبرو امکان ستاسو لاندې څومره شونه ده کدا هم اسی خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوړي
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړی واغام دا ده چې د وسلو ځینی ډیپوګانې ممکن ک د طالبانو د ټرمپ د ادارې تربمایز لمړی اړیکې جوړې نشي سم تعامل طرف ته خبر لاړ نشي او اړیکې خراب شي نو ممکن د وسلو ځینی زیرمې چې دی چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دی هغه په نخښه کړی سي یا د هوایي ځواک ځینی الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ته استفاده کوي ممکن هغه په نخښه شي او همدغه سي د طالبانو په منځ کې هغه ډیر رادیکال خلک چې د نړیوالو تورګرو سره لار لري او یا د غوی سره اړیکه لري د دو پولیس کې دي ممکن هغه په نکشي دغه امکانات دشته خو دا د هوایی لارو نه یعنی ضرور نه د امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیکي او داخل دي شي زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولای شي خپل اهداف ته ورسي کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو د ایران د سپایس بازاران مشر چو نو ټرمپ دې مسله کې بیا کوم غواړي یا واړی کې خراب وي او سیږي قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نښې نه ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري او طالبانو هم تاسې ګوري د ترامپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دعاګانې کولې هغه کماله حارس وه او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي او یعنی دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خاطر
خو ننګیا صاحب د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ترامپ تدیر اندیښمن نه دي ځکه دوی وایي ترامپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلې دي نو اوس کومه یو خبره سمه ده
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دی د ترامپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکرات ته غاړه کې خو د لاغه نمخ کې طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سول افغانستان نه وي وتلی مونږ هیڅ نو چې خبرې د غاړه نه کړو طالبان د یوازینی شی چې کیږي هغه به د امریکایان د افغانستان نه ووزي نو دا خو د ترامپ فشارونو وجه طالبانو دوی ته خوندي لار ورکړه د افغانستان د وتلو نه کنه چې به هیڅ برید په دوی باندې ونه شو دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویل چې ما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل نو هغه موده کې چې دوی د دوی تړون امضا کړ دوی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل شوی د دې په دغه موده کې د ترامپ هیڅ طالبان د ترامپ نه څومره ډارې دي یا څومره فشار ور باندې وو چې دا غسی یو څو کې او محتاط وو چې کوم بریډ ونسي او هم دا غسی د ترامپ خبره هم دا و چې د ترامپ وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په خارونو باندې دا غسی بریډونه ته زړه نه وای کړی او نه باید دونه دا سره شاید حوصله شوی وای کدوی دا څکړی وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه وته الله وي زغ په لزما شخصي باور ده چې د دې مخه بنول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وای، یعنی چې افغانستان کې به حکومت جوړیږي، طالبان به برخه نه ده، چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول ټول ارڅه به د طالبانو په لاس باندې کیږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون وو د طالبانو ته ننداره یې کوله، هغوی افغانستان کې خارون تن نوتلار گنیو او د افغانستان خلکو باندې سلام کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی او په کابل ښار کې د ټرمپ موجودیت کې فکر نه کوم کدا غنوا برخورد شوی وای، ځکه دای وای په خپل بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه نوال د افغانستان په پریخولو کې دخیل و، هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وټلو دغه ماموریت په رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله، د دې دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیان په توصیله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅه هغه خو استعفا نشي غوښتلی، هغه نور بدن نه دی، خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری.
ډیر زیاته مننه کور ودا. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملاحبۃ اللہ د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی. گردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه د دې عمل هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغله، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کې څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نشوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلې او درې کاله زندان کې لته رول ورسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوی کس کورنۍ وای زوی بی ګناه و وژل شوی طالب پرې د جنسي تیری هڅه کړې و او د ځان ژغورنې په خاطر ډز پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وای لتیرو دریو کارو رئیسی د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درول په ګناه د طالبانو دزو کې د وژل شویو ملکانو طالب قاتلان ولی یو ورځم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو د پاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو غلط تعالی هغه نظام هلاکی هغه د منځوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فاره د شرم خبره ده چې چیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارکی تک سور شو او خطبه ویل وسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشراف باندې قوانين نه تطبیقول او به قسم وخوړ کچیر ته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبر هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشراف او په خواص او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثرا موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په غوي باندې مثلا د قصاص د حدود او یا نور قوانين تطبیقيږي او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري هغه خپل خپلوان لري په نظام کې او په غوي باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقيږي معمولا موږ وینو. نو دا نه عادل نظام کېدل شي، دا نه شری نظام کېدل شي او نه د شریعت دی او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي رادیو د ډیرو سرسری مندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړی چې په چوک پوینټونو د موټر نه درولو موزیک غږولو په جرم ملکی خلک وژل دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک لامل دزو کې د واده زلمی وژل او کورنۍ تر نن نه انصاف ترلاسه نه کړ. د غراز یو طالب وسلوال د 2022 کال جنوري کې د کابل د لسم یوځي ساحه کې په موټر ډزو کې پیغلنجري وژلاو کورنۍ د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړ. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزي اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژل او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. لدې یو مشروسته په ننګرهار سره ورو کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې وزوم وژلی و. خو د طالبانو په لټنې معلوم نشوي او سکالې د ننګرهار باریکاب کابل کې ل لاجنوار سره نخته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټون امر وکړ خو تر اوسه یې کیسه معلومه نشوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د سفسته بیولو هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونشول چې څه ورسره وشول. او بل خوا طالبانو هند په تیرې ونه کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوی لراته ګروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې و. ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي. خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلې چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں جن کو یہ رد کرتے ہیں ان کی یونیفارم ہیلمٹ جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
داس ہندوستان ہیواد دی افغانستان دا پارا فلتون پلکڑی دی ایا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه دا ده چې دا د غرب له خوانه هم یو څه پروګرام سه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ په هکله نو کېدای سي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده تولیدی و صنعتی هیواد ده ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړې دي او د مرستو تر څنګ یې هېڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره یې بې طرفه سیاست نیولی ده او هېڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودلم تاجرانو ته هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت له دې فرصته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي د لپاره ښه او ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلي سي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله سوي که ولو که رسمي او غیر رسمي پرست پېژندل کړي.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبان لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې دکتورا هم لري د قرآن کریم حافظ هم دی پلار طالب هم تیر شوی خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو. ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټری او ډاکټرا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخوانی انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او لاغو وژل شوي او طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته قرباني ورکړي دي. خو بل خوا دغه نوی ډیپلوماټ پاړه باسونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو ستر او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبان درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخوانی مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت ته او ګوانډیانو دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه هم ډېر فضا به ولنسو ما سره د داخل د حکومت په ډول مثبته خبرې کوي.
غازي نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې و چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړې. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزه ورته دغه حلقې جوړه کړې و، تر دې چې د احمد غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راځي ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه در شقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دادی چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استول وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. د نمخ کې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راستولي. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشين بل ګټه ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان دخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشين په جوړېدو د هیلمندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته په سرطان دخته ناروغانو طبي خلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپي وروسته به ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشين د خپل آیرلندي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ $8,500 نغدي انعام هم ورسره ګټلی. او پام دې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر ونه د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومو ورځ د ازادۍ لپاره نو سپو له سعید شینواری سره مه هېروي.
زانو پی جان نرشا ازما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 لوب پو خلو بے سبق پو سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ ہو فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کا واز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسڑی شوار